وایي نستیار کړی چې ښوونځي ته لاړ نسی، خو بیا هم که د ښوونځي زمینه ورته برابر سي نو درسونه به ووایي او بیا به ډاکټر سي چې د خپل بې وزلو وطنوالو درملنه وکړي.
زه غواړم ډاکټر شم، مریضان سره جوړ کړم.
عمران خان وایي اوس یې کورنۍ سختې نیستۍ په مخه کړې ده، شای هم په کور کې نه لري چې وی خوري.
تاسو مې پریښې ده وطنم سپان ته کور کې شای نه لري چې وی خوري.
دا غزنی من پلس سړه هوا او پر سړکونو د عمران خان ټوله ورځ ګرځېدل د هغه ښکلي او سرس پینه څیره تور او لغړنه اړولې ده، او د زیات سړزګۍ له امله قدم په قدم په خپل رستونی پزه پاکوي. عمران خان ناهیلې نه دی او اوس هم له چارواکو غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړي.
موږ ته زمینه برابر کړي، موږ درس وایو، موږ اوس کوچنی باید موږ درس زده کړو.
دا عمران خان پلار مزدوري کوي، خو عمران خان نه غواړي چې په اړه یې معلومات ورکړي، ځکه دی د خپل پلار په غریبۍ نیستۍ او مزدوري شرمېږي.
زه په کور کې چای نه لرم، زه دغه سپن کوم، په ورځ کې یو نیم سل دوه سوه داسې روپۍ ګټم. زما پلار مزدور دی، په ورځ کې پنځه شپېته روپۍ ورکوي.
دا یوازې د غزنی اته کلن عمران خان نه دی چې د لوړو زده کړو او یا هم د ډاکټرۍ ارمان لري، بلکې په افغانستان کې په میلیونونو دا ډول نجونې او هلکان دي چې یا خو له زده کړو بې برخې او یا هم په سختو او شاقه کارونو بوختې چې له امله یې راتلونکی تیاره دی.
په پاتې برخه کې د ازادي راډیو خپرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک له خبرې کوو. لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاک لره توغږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړي.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او دغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ته او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی، چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، د مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1155 کال کې کوم نافذ شوی دی، په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د وزه د سیند لپاره علمانو پوهانو دارنګرمو شناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړي، مختلف وختونه باندې بوکس کړی دی چې د هیوادونو په قوانینو کې پارک لري. بعض هیوادونه کې یو سیند ټاکل شوی دی، بعض هیوادونه کې بل سیند ټاکل شوی دی. مثلا بعض هیوادونه اتلس کلو د نجلکۍ لپاره ټاکل شوی دی، او شل کلو د هلک لپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه شپاړس کاله هم ټاکل شوی دی، او اتلس کاله، دوه ویشت کاله، همدارنګه څلور ویشت کاله سیند ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د لیواج فرق لري. او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلکۍ لپاره سین او اته ویشت کاله ښودلی دی. چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې دوه دېرش کاله د هلک لپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دې لپاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنې مغزي ارامتیا لري، تجربه کاري، په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي. دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې وایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري، خو ولی بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځانګړتیاوې چې کله هغه ځانګړتیاوې انسان په ځان کې پیدا کړو، بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو. چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی، چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري، نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي، او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي. او همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی، کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړه، او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی ده. کله چې دغه څلور شاوم په انسان کې موجود شي، یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی، ازدواج کولی شي، بیا ژوند هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولی شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او نجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او نجلۍ ته د انتخاب یعنی چې واده وکړي، واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي. یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولی شي چې انتخاب وکړي، خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي، او هغو مور او پلار انتخاب یا د نورو خلکو انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پا اساس پانده ده حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
ده تاسو په نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولنو که یو بعد انانه هور پشتون لری چې دې په اساس باندې نجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه هم دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل، او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درکړو چې د ژوند په آینده کې څنګه کیږي، یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی د سره به څنګه تیریږي. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بعد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره، در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی، یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو، نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي، بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي، او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي، یا په اجباري ډول سره نکاح وکړو، نو طبعا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثر وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري، او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثر به د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله. په افغاني ټولنه کې بیا بعض وخت کې چې د کورنیو ترمنځ جنجالونه جنگونه او جدال رو مستکیگی نقه بعض خلق باشه در دوی من پلور بانده ظلم که بعضی مویهی چه در یا در گرچ مکلی در دیمون مطابعت و پیروی نکا در خپل خواهند ازت و برون ساتی یا خپل خواهند بانده پام نکا یا خواهند خدت متوجه کی نه یا زوروال یا مختلف مشکلات خردب رو مستکی بکر که چه در پاکسر حالات که دا کرده بگو کرانای تر ما بین یا غرق مشکل و جنجال رو مستکیگی و غرق مشکل چه کرانای پا جنجال که سر عجیبی او چه بیا افغانی طولانه پا معمول هم بیستون زیرا مستکی پا طولانه که او در کرانای پا تشویشونه کیگی او تشویشونه رو مستکیگی نو در پا طبعا غرق مشکلات و غرق تشویشونه تان سر لرید موضوع
معمولا داسې کېږي چې لامدې واجه یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي یا هم دا دوه کسان بلاخره سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کومې ستونزې زیږوي
نو کورنۍ چې له خپلو ځینو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثرو حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی انتخاب وکړو د ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کېږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی د یو بل سره ژوند وکړو نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده اجتماعی آرامتیا ده اگه نرام است که هم دارنگ دوی دوی دوارو تر ما بین جواند دیوی ترخی خواد روانی یو زی کلا چی موتا بعض مشکلات وینو شید کورانه یکی رام است که یوازنه علت یه هم دارنگ دوی دوارو با موافقه بانده ازدواج نده شوی یعنی پا دوی بانده پا اجباری دول تحمیل شوی ده لکه مخی چی مو گویر چی پا ازدواج که رضایت شرط گنل کیگی نو د دوی دوړو رضایت ضرور او حتمی ده نو کله چې د مشکلات جوار حالت ته چی او مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونه کې دوی دوړو د ما باندې جداول هم سره مست شید هم دغه وجه څخه چې دوی دوړو په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا با طول امر دی نیسان در امر شده دی دوی دوارو نبودی مشکلات سر مخکی او اولادون به هم پسیر دار بانه نروزل کی او دی مختلف مشکلات سر با مخوی یعنی کم مغا احداب چی دی نکال پاردی اگه با پسیر دار نترلاسه کی
د تاسو مشوره کورنۍ یو تڅه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواهي حق ورکړي
د مو خپل مشوره کورنۍ ته داده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړه چې دوی وادي یا د واج ته ورکړي دوی ټول سره مشوره وکړه چې ته دلته خواهه ده کنه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشتو ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شهر همکارم ترونه که بعضی نر یا خط شربی ایچ هم نشی ویله در گوره دیجوان دیره مایم پریکره در پده برخی باد ترونه سر دیر دقیق وی پا خشکل مانده پا با جرعت پیساله وکا در زوی دی ما خواخت یا نده خواخت یا در علک دی ما خواخت یا در جلکه دی ما خواخت یا نده خواخت دوید باید پس غر در مانده خپل تصمیم ونیسی او کورانه دی ما در پیغام دی بیا همچه دوید باید خپل دونو سر پا کلچ دوی پا ازدواج یا دور کی ویدیو سره مشوره وکا مشوره بیت بین آن تر لاسه که بیا بنو جوان پا خشک کلمانه پا مختی او در کورانه چا چه با مثلا نور پلار یا نور کورانه دوان پا آرامه وی سره او جوان دیم خسر تیریگی کلا چه دوان پر پا ازدواج و دور کل کی دخل دیگو دوان پر جوان دیگو دوان پر جوان باید خراب نکل شی او با این دکر مشکلات سره دوی مخ نشی پا خشک کلمانه او پا دیر خردوال بانه با دوی پل جوان دوکا پل جوان مخته یوسی
درنو دوستانو دا و د بشری او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
د ازادي ملمه
حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدی ها بلری شاپ و دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی یا ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دولودل و روستای رسانیز کار میلترونیو سر و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارون شروع کړل او ترڅنګ د خزو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دغه مراده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې. کدا راته وایي تاسو ول چې د رسنۍ په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسټ پاتې شوی یاستي، دغه د زده کړو د پاین لیک راته پایل کوي، زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته ویلي، د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، تر هغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص کړ ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه ترڅنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کار کولو وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا 5-6 کاله وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه، تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز زور رسنیو سره، خو روستای تصویری کار می بیا لترونیو سره.
مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړي دي، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي ته لې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاص شوله، ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط 15 صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا 8 کاله و یا 9 کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما خوانځي ډېر زیات تغییر و تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو خوانځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابرخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده، او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلد سوم، ځکه زما هم سنفیان ټول هغه کسان چې زما ګاونډیان به هم او زما ملګری هم بیت ماشومتوب لوګو سره زه همیشه بلد او مادتم. کله چې الفت مکتب ته تبدیل شو لکه زما پر روحیه باندې منفی تاثیر کړی، ځکه کوم جرأت ما فردوسی کې درلوده هغه په الفت کې نه درلوده. ل الفت نه چې تبدیل شو را به بلخی ته، ځکه په هغه وخت ځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلوده. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت ترڅو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات کولی سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کیدلی سی، بعضی کسان له عهدې نه وتلی سی، بعضی کسان نسی کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها قبرز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دی چل پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو، یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراریدونکی د انسان په ژوند کې نه تکراریدونکی وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي یا تاسو د ښوونځي او د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسي کورنۍ کې مخکې لدې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره به چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وی، او دغه غوښتنې له تا څنګه وی کله چې ښوونځي ته تللی، ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده او واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوري کې کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کمی ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه و نه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه و نه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې چرکم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو، ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. د پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همیشه ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شو، هم په ما باندې پاتې شو. نو اوګه مې ورکول تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغ شو. کله چې له دولسم صنفه فارغ شو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله. نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجی و محتاجی هم تیره نکره، ډیر زیاد پیسه داره نو ډیر زیاد فوقلاده شوندم ندود، ولی یو منظم او له احتیاجی پرته شوندم زانت جور کرده و برابر کرده و نو خامه خواه فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانو نوی ده سرگیز روی که پاتیسی مثلا زخپلا می پق وقت که ما باید لوار از دکل شروع کری و بعد بختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چه درسون و تجر رسیدگی و کون در نیمگردی های خامه خواه ده افغانستان در دیر و خلق و پشون که راقلی دیمو هم لماغه جمله کسان نیو چه اکثرا لوار تستونز و سر مخامخ شوی و خو هیچ کلا دقیه همت ما نده بایله نه، اما همیشه ما کوشش کرده ده چه نوی تجربه باید بله رو خلو خوبانده باید بداری و چا تا احتیاج و محتاج باید بله و سو پر همده شکل بانده بالاخره ما کشون مخ که یول او زمان پر هر لحظه ده خوشحاله احساس به دقه و چه مثلا ما خلو خوبانده و داری دلو او خلو مزحمت است. دقه ترچنگ دا چه زدک لولا پار زمینه زمان خواهند دو تا برابری دلی ما برابرولی یا مور می برابرولی یا دوی ترچنگ داریدو دقه تر طول و یو ډیر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی تنیول. یعنی کوم امکانات چی باید دیو مشر به صفت موگ برابر کو خپل کورانه تا آقا مسئولیتون در تبدیر اندازه پوری اول خمور می دا زمینه برابر اولا بیادیگه ترچنگ زخپل می ور سر اومد چی کمی نمگردی ها چی یعنی موگ تجربه کرده آقا منو پری خود رو چیز موگ خواهنده تجربه کرده. نو جون پندقه و جوار و بانده پندقه و نمگردی ها و یا پدیر آرمانون و هر چه سر بلاخره پیو شکل بانده مخته چیز
سوز دکلو ترازم کله چې تاسو پانتون پیل کړو خوانځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي نه ډیره لایق وي نه ډیره تمباله وي پانتون څنګه و دې سره به مو هم اتمندنده کوله؟
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ. آلتم زه خپل لارم ځکه اول ته ضرورت درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امکان مې ورکړ امکان مې ښه تیر سو بلاخره کامیابه سوم دا هر څه تیر سول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خو هغه خانه رو چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېر لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدل دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم او مغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او مغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه ډیر خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلای دا څلورو کلونو کې اخلاص کړی دا ما متاسفانه په وو کلونو کې اله ما وش کولای چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې پر رسنیو کې وم فکر کوم په اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې ملوي چې تر اوسه ما تجارتي کارونه شروع کړل تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و خو عمره چې زه سخت سر مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړي دوه کارونه مې هم حاضری مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه هم مې درس ویل هم په درجه کې وم ډېره یوه ښه دوره وه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سوی کولای چې درسونه ته ورسیږم بعد بختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پریښو درس چې پریښو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتون ما تاول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حیف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پوهنتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونته درس را کړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړ کابل چې سقوط وکړ زما دغه د وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوه چې آزموینې اخیستل کېدې ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای ما آزموینه ور نه کړه هغه آزموینه همداسې پاتې شوه له یوې خوا زموږ د تک کار نه شوه ځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مراته وایم کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار ترغلې کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونخه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځای نه چې کار کړی و خو خامخاب هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دات زله دوله سم سنه فارغ اسوم اتلس کلنه اوم بالاخره مستقیم راغلم کار می شروع که دالک چرا تسخت توازه که بیرونی محیط ما دیر زیاد نولیده یعنی کاری فضا همکاران ده هر چه لده طول سر دیر زیاد آشنانه اوم او به هد و به اندازه دیر زیاد آجیز هم و ما تا دوم را جرات ندولوده چه بسن که دخل سنتیان مخ که و در ایگم مثلا په جرات سره یو درس تشریح کوم کله چې زه درس ته جوړول مستادان همیشه په ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولیکم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرات نه درلود د سمت مخې ته لاړ شم ما به ډیری وخت سفر قبول کوو ولی د سمت مخې ته نه تلم لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تندخوی هم دیر زیاد همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که و هر خبری تم منفی فکر درلوده درطوطی بلاخره محیط سر زر آشنا کیدلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو سره لحظ سره آسی یا کار باید نوی سوی خب زکر لومنی زل و چه زل کوره و اطلا منو دسی مسائل سره سل پسل که همیشه نجونی مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بغی وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او طلوع نیوز سره آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پر رسانه که طلوع نیوز تا جان برسو یاده که ما ستیپ پا ستیپ بانده مخ که تلمه دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار هستم مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کلا چه طلو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی در طول خی خاطره می دلودی یا خو به کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چه در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا که طلو نیوز که لاستر آور درسونه می که طلو نیوز که شروع تجارت می اطلاع مغازای نشروع که نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کارکول پر طلو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتری پریدی سرال دیتی نور زاین هم و مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مختل ولی دشون طول پر مختکون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتلو که هم پر وقت ما ناستر آولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلقه گروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران و هم دام مرکولو لپاره او دا چه یو چیر تایپای تورس هم جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولدات نور روزاین سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه و دا چه خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه واخلی ستاسو دا جون و دا چه تاسی وخوین دی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شو یاستي اوس افغانستان کې نجونی خوانځي ته نشیت للی پانتون ته نشیت للی په کور ناست دي کار نشي کولای هغه کورور تاسو په څیر نه لري هغه کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم ارتیا وی هغه ته مو پیغام څه دی څنګه غوي کول شي چې د خپل په خو ودریږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
د افغانستان اوسنۍ وضعیت خو واقعا ډیر زیات ځورون کوي او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو ناامیدي ناهیلي هر څه موږ تاسو ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سره راس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بې سواد دي یا خویندې بې سواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره وو، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووځي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
The fire. خیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا چودوی نا پیغلی بچا تا ور بلونا چودوی نا
خالی و خالی زمین پیغلی بچا تا مر